امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم د امریکا غا کښنا رادیو درنو او محترم اوردونکو سړی مشی په واشنگتن کې د سهار 9:00 او په کابل کې د ماقام 9:00 شولي د ازادۍ رادیو خبرونه پایته ورسی د امریکا غا کښنا رادیو مخامنه خبری خبرونه پیل شولي په روانه خبرونه کې اول د مهمه خبرنو لنډیز اوري
کابل په پاکستان تور لگول دے چھ پر سرحد باندھے تو غندیز بردن کئی اور سرخی الطق حمر افغانستان ملی شرح ملگر میں تنوع پتور لسکے طالبان دمشر دنم پور کار کڑے اور جمہور اسٹم واڑی دا حواد پر بودی جکھے بدن راولی اور دفاعی بودی زیادہ کی
درندن کو د روان خبرونه د راپورونو په برخه باور چې نګدې دوونه کیږي پاکستان د تورخم پر دروازه د مسافرو تګ را تک بند کړی دی د کار د افغانستان د ولس په ژوند څومره تاثیر کړی دی او خلک ته څه ستونزې جوړ کړي دي په دې حق لا د تورخم د دروازې نه د امریکا غاک آشنا رادیو همکار ذبیح الله غازی راپور لري جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی دی چې د طالبانو رهبران په عیش و نوش کې ژوند کوي او په بهرنۍ هیوادونو کې بانکي حسابونه لري او د لانګ وار ژورنال د خبرونې مدیر او د دیموکراسۍ د دفاع په ټولنه کې مشر کارپو بل راجیف وایي چې القاعده مخکې د افغانستان په 40 ولایتونو کې و خو اوس د افغانستان په 2 ولایتونو کې حضور لري په دې حق لپاره پورونه عمر کې لږ ورسته وري اول پورا خبرونه متی الله عبید وای
کابل په افغانستان د پاکستان د توغندیو بریدونو افغان خاورو ته د وی پاکستان سره خلتو کې د نوتلو ترخم او جمن دروازه په تړلو کلک کې تراس کړی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستاني ځواکونو د کونړ ولایت په بیلابیلو سیمو توغندي توغولي سلور ماشومان یې وژلي او یو شمېر کورونه هم زیانمن کړي دي اعلامیه وایي چې د پاکستان یو سرخی الوتکه د ډیورنډ له کرښې هم اوښتې ده او د افغانستان په ختیځ کې خاص کونړ او سالی په ختیځو سیمو کې ګزمې کړې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له حملې قبل د پاکستان سفیر سید ابرار حسین احضار کړی او ورته ویلي دي چې په دې اړه دې د کابل شدید اعتراض اسلام آباد ته ورسوي په اعلامیه کې راغلي چې پاکستاني سفیر ویلي چې دا ټولې خبرې به د خپل حکومت ته ورسوي پاکستان نه ورځ وړاندې له افغانستان سره خپلې پولې بندې کړې دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو چارواکي وایي دا کار افغان او پاکستاني سوداګرو ته شاوخوا 30 میلیونه ډالر تاوان رسولی دی د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان الکوزی امریکا غږ ته وویل چې د پولو بندېدل هره ورځ له 3 to 4 میلیونه ډالر پورې تاوان رسوي بلخوا د تورخم او سپین بولدک د تړل کېدو له کبله په دواړو خواو پراته خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي په دغه پوله بند یو افغان وایي چې
منګ هغه غړو کورونا بندي او چې کورونا موږ ته د الاره کلا وشه چې موږ خپل کورونا وړو به پکې دیوالو وای نه بزو پاکستان ته تیر د پاکستان نه خپل ملک خو مشته ده خو دلته کورونا په دینه شته چې موږ کور دال ته زو کورونا ملا تور هم بندي موږ باندې موږ دوله سره کیږي چې راغلی اوس موږ سره پیسې نشته او دسه هوټل کې موږ پاتې کیږو چې سپیانم سینما نه تیریږي شپې
افغانستان په خاطر د پاکستان له لوري د سرحد بندیدو له کبله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کاوه خو دا ځلې د ملګرو ملتونو په سازمان کې یو افغان ډیپلومات امریکا غږ ته وویل چې دوی ته د دمه دغه ډول ګام نه دی اخیستی د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د نوم په ورزیاتولو کار پیل کړی دی د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ویاند تواب غورزنګ ویلی دی چې هیبت الله په ګډون د طالبانو ځینې نور مشران هم دي چې افغانستان د دولت هڅه کوي چې د بندیزونو په لیست کې شامل شي غورځنګ ویلي دی چې د هیبت الله اخونزاده په ګډون د طالبانو د ځینو مشرانو نومونه ځکه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شاملېږي چې په وینا دغه کسان د افغانستان ملي ګټو او نړیوال امنیت ته تاوان رسوي افغان حکومت وایي چې د پاکستان په قربتوب د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ سازمان ایکو په غونډه کې به په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. سیمه ایز اقتصادي همکارۍ سازمان ایکو مقدماتي غونډه تیر ورځ په اسلام آباد کې پیل شوې ده او ټاکل شوې ده دغه سامان د غړو هیوادونو او حکومتونو مشران د چهارشنبې په ورځ د ایکو په 13مه سرمشریزه کې ګډون وکړي. په دې اړه به وروسته د خبرونو د اکرام شینواري رپورټ واورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبانو رهبران په عیش او نوش کې ژوند کوي او په بهرنیو هیوادونو کې بانکي حسابونه لري.
رهبران طالبان در عیش او نوش بسر
د طالبانو رهبران په هیڅ او نوش کې ژوند کوي. هر یو یې څو ودونه کوي، اولادونه یې په ناز او نعمتونو کې وسیږي او بانکي حسابونه یې په بهر کې زیاتیږي. اما یوه ډله بې خبره او تیروتي بیا د دین له سپېڅلي نامه څخه په سوء استفاده د ناامنیو او وحشیانه جګړې لپاره کار کوي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو تیره ورځ د یو مهمې امنیتي بېلګې په ډول په کندوز کې ملا سلام او ډله یې له منځه یووړه.
ښاغلي غنی، د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې د لمانځلو په مناسبت کې وسله والو مخالفانو ته ګواښ وکړو چې د افغانستان په هیڅ ګوټ کې به په آرام پاتې نه شي. طالبانو رسنیو ته په یو استویلی بیان کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د کندوز ولایت لپاره د دغه ډلې د نومول شوي والي ملا عبدالسلام اخوند وژل کېدل تایید کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو استویلی پیغام کې ویلي دي چې ملا عبدالسلام اخوند تېره ورځ د کندوز ولایت د دشتي ارچي ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د داعش څخه د موصل د آزادولو د مالیاتو په ترڅ کې عراقي ځواکونه توانېدلي دي چې په لویدیځ موصل کې د دوه نورو ښارونو په نیولو سره خپل پرمختګ ته ادامه ورکړي. په تېرې یوې اونۍ کې د حکومتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې چې د امریکایي قواو ملاتړ هم ورسره دی، عراقي فوج وتوانېد چې ځینې ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راولي. عملیاتو کې تر دې دمه د کم مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس غواړي د دغه هیواد په بودیجه کې په یو لړ بدلونونو راوستو د امریکا د دفاعي بودیجه زیاته کړي او د دغه هیواد بهرنۍ چارو او د چاپیریال ساتنې په څیر ادارو کې لګښتونه کم کړي. د ټرمپ ادارې مقاماتو ویلي دي چې سپین امنۍ به نن خپلو پلانونو په اړه حکومتي ادارو ته یادښتونه واستوي. د امریکا د بودیجې او مدیریت ادارې خبر ورکړی چې د بودیجې په اړه به بشپړ معلومات د راتلونکي مارچ په میاشت کې خپاره شي. او وروسته خبر دا دی چې په تیر وطن کې د کال تر ټولو ښه فلم په توګه د لالا لینډ تر اعلانولو وروسته د مون لایټ فلم د سګنی اسکار د غوره جایزې ګټونکی وپیژندل شو. د لالا لینډ رومانټیک فلم د تولید امتیازونو او خو سندرو لاړخه جایزې ګټلې دي. ایما سټون د غوره لوبغاړي، کیسی افلک د غوره لوبغاړي او ډیمن چازل د غوره ډایرکټر په توګه جایزې ګټلې دي. د هیچا باور هم نه کېده چې د لالا لینډ نوم دې د ګټونکو په توګه اعلان شي، خو شیبه تیره نه وه چې څرګنده شوه چې د لالا لینډ نوم په ناپامۍ کې لوستل شوی دی او اصل ګټونکی د مون لایټ فلم دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوندونکو، په واشنگتن کې د سهار 9 بجې او 8 دقیقې شولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه اورئ. نږدې دوه اونۍ کېږي چې پاکستان د تورخم پر دروازه د مسافرو تګ راتګ بند کړی ده. دې کار زرګونو خلکو د ستونزې پیدا کړې دي او د دواړو غاړو سوداګرو ته هم سخت مالی زیانونه اړولي دي. د دغه لارو د بندېدو له امله په افغانستان کې د یو شمېر خوراکي موادو نرخونه هم لوړ شوي دي، خو د پخوا په پرتله دومره نه دي لوړ شوي. زمنګ همکار ذبیح الله غازی د تورخم دروازې ته ورغلی دی او دا رپورټ را لیکلی.
د تورخم دروازې د تړل کېدو نن 11 ورځې پوره شوې، خو ژوندو انسانانو ته د تګ اجازه نشته، یوازې جنازې لیږدېدلې شي. سلګونه کسان د تورخم په افغان غاړه کې ایسار دي. آن خځې او ماشومان د لارې خلاصون ته په تمه دي، خو تر اوسه آرام آرامې ده.
زمونږ صحت ته چې کوم زمونږ حکومت دوه ته درخواست دی، زمونږ صحت ته چې کوم نقصان ورسېدو، ما سره چې کوم دوایي ده ختمه شوې ده، تاسو دې شي کې دا دوایي ختمه شوې ده. او زمونږ مرکز چې کوم دی، دا په بارډر مې ناشته ولټې کوي،
دلته ایثار خلک له دواړو حکومتونو نه د لارې خلاصون غواړي او په باوري نورې په سارا شپې نشي کولی.
موږ هغې غله کورونا بندي او چې کورونا موږ ته د لاره کلا وشي چې موږ خپل کورونا وړو بیا پکې دیوال ووایي نه بزو پاکستان ته تیر د پاکستان نه خپل ملک خو مشته دی خو دلته کورونا په دې نه شته چې موږ کور د هلته ځو کورونا ملا تورخم بند دی موږ باندې موږ دولس ورځې کېږي چې راغلی یاست موږ سره پیسې نشته او داسې هوټل کې موږ پاتې کېږو چې سپیان هم سینې باندې تېرېږي شپې.
د تورخم په دې غاړه کې لږ تر لږه 15 کسان د پنجاب اوسیدونکو مثال دي. د دوی له ډلې سجاد علي وایي
در کابل څخه هغه 11-12 دن وای
یولس یا دولس ورځې کېږي چې زه له کابل نه راغلی مریض یم، خوراک هم نشم کولی، دوایي نه لرم او هوټل کې رانهره ورځ پیسې غواړي، زه پیسې هم نه لرم. سجاد علي او د هغه ملګري وایي د پاکستان حکومت دې د دوی په وړاندې راولاړ کړي خنډونه ختم
کړي. منګا پاکستان گورنمنٹ نه درخواست چې هغه څه کوم مسله یې غدي شي او موږ له لارې کولاو شي یا دی لږه لارې کولاو شي دی لاړ شي.
د تورخم د لارې د بندیدو لامل سلګونو سوداګرو تم ډیر زیات زیانونه اوختي دي. دا لسګونه موټرې د هغه سوداګرو دي چې د تیرو ایولو سور زورا هي سي دلته ولاړ دي. دوی وايي په میلیونونو میلیونونو افغانۍ تاوان کړي.
ډیر تاوان نه مکړي لارې ډیر ولاړ دي او دا شپاره سوال سور زی کیږي چې ولاړ دي لاس 2000 روپۍ را سره وي خرچي ته موږ کړي او سیوام نشته.
په تورخم کې ازنو پولیساتو ځواکونو امریکا غکته دام ویل چې تیر شپه پاکستانو ځواکونو تر 200 ډیر هغه کډوال هغه خلک چې پاکستان ته تللی وو پاسپورټونه ویزیم لګیدلې وي تیر ماخامي افغان پولیساتو ځواکونو ته په تورخم کې وخودل چې په دې کې ماشومان او زنانم شامل وي او پاکستانو چارواکو او افغان پولیساتو ځواکونو ته وویل چې په دغه خلکو باندې شک لري او بیرته د تحقیقاتو لپاره د تورخم له خارګوټي نه هغه خپل نظامی مرکزونو ته وړل. د افغانستان د بهرنو چارو وزارت مرستيال ویان خیر الله آزاد وی د لارې د خلاصون په لټه هڅې دوام لري.
زموږ ډیپلوماټیک هڅې روان دي او خبرې کوو د دروازو د دوالو هیوادونو ترمنځ چې د تک او راتک د دوالو هیوادونو ترمنځ عادي حالت تر وګرځي. که زموږ هغه د دې چې ان شاء الله په دغه ورځ دوه ورځې کې به دا
د تورخم سپین بولدک او چمن لارې ورسته لاغي پاکستانو ځواکونو وتړلې چې د سین ایالت په شاباز قلندر کې مرګونی برید لسګونه کسان ووجل او ټپیان کړل. پاکستانو چارواکو ویل چې دغه برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی دی. تر دغه برید ورسته د افغانستان په کونړ او ننګرهار یو شمیر ولسوالیو د پاکستانی لوري توغندیز بریدونه لا هم روان دي. تیر ورځ د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې د دغه بریدونو لامل دوه ماشومان هم ټپیان شوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
دروندونکو د تورخم د دروازې نه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار ذبیح الله غازی راپور واورید. د چمن او سپین بولدک ترمنځ هم لارا نه ده پرانستل شوې. د ډیورن کرخې یوې او بلې خواته بند پاتې افغانان وایي چې د لارې بندېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. زموږ همکار عزیز الله پوپل د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ویش دروازې ته ورغلی دی او دا راپور یې لګلی.
د چمن او سپین بولدک تر مابینځ د دروازې له بندېدو څخه 12 ورځې پوره کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر دې لار به مخکې خورا ګڼه ګوڼه وه، خو اوس د دروازې افغاني لوري ته افغان سرحدي کواوي او پاکستاني لوري ته یوازې پاکستاني سرحدي ملیشه لیدل کیږي. د کال په دې روان موسم کې د جنوبي ولایتونو د سبزیو د مارکیټ او تازه میوو د وارداتو لویه برخه او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پاکستان ترانزیټي مالونه له دې لارې څخه تیریږي. د سپین بولدک او چمن په شارګوټو کې په سلګونو افغانان د لارې خلاصېدو ته انتظار باسي، خو نن د ګوتو په شمیر هغه افغانان چې پر قانوني اسناد یې پاکستان ته سفر کړی وو د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
پیسې اخلي 15000 3000 او 10000 روپۍ غواړي پیسې چورنه کې پاسپورت نه ټاپه کوي. دا ډیر وخت مورته انتظار او په مټه پرون ماشپن په 2000 روپۍ رشوت باندې هغه عسكر پټ واخستي اسوبدارې بالا را پرې کوو میوزو دوه ملګري بس که افغان اسې دغه کوم مقصد نداره
افغان است یو نظمو جو مر چند قفاق زد بسیار محکم محکم زد.
له پاکستان څخه تازه راغلی افغانان وایي چې د چمن په شارګوټي کې په سلګونو افغانان د لارې د خلاصې دوه په تمه بند پاتې دي او پاکستاني لوري تونچلن هم ورسره کوي.
دا خاص شراتلولو شیزه جزیز سپینجری دا ټوله ولاړو نه پرې شول پیس رقم باندې زهري ورته کولې هر قسم نه نوات ورته کولې پیس رقم باندې اجازه نه ورکول مریضان پراته و سپینجری پراته و نه پرې شول چې غراسي د افغانستان پولي تراواوړي ډیره سختي کوله دا افغانان سره ډیر سخت ظلم کوي.
د سپین بولدک د سرحدي پولیسو کمیسار سمنوال محمد علي داوري وایي چې له پاکستانی لوري سره د لارې د خلاصېدو په اړه اته ځل رسمي اړیکې نیولې خو مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړي نیواکه وکړه چې پاکستان تل د چمن او سپین بولدک ترمنځ لار باندې پاروونکي اقدامات کوي.
دا موږ د خوا څخه د دوی سره هیڅ مشکل نه دره مختصوي. دوی په کوم ورځ باندې په لاور کې هغه ځلمرګې بریده وسو دوی دلته لار باندې کړه. سو وخت مخکې چې د سرت اسات په میاشت کې دوی زموږ د ازادۍ ورځ وه دوی د هند بیرغ راغی زموږ په صفري نقطه کې زموږ د عسکرو مخ ته وسوځاوه. دوی دغسې یو بهانې لټوي. نور داسې کوم مشکل نه ده. افغانستان حکومت ورسره لري نه د افغانستان پوځ د دوی سره مشکل لري.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دغه لار باندې روزمره تر ډېر زرو زیات افغانان رفت آمد لري. په دغه دولسو ورځو کې چې د دغې لارې له بندېدو څخه تیریږي دې طرف ته هغه افغانان چې په قانوني اسنادو باندې غواړي پاکستان ته ولاړ شي په سپین بولده کې د دې کسانو تعداد د لسهاو ته رسېږي چې په هوټلو کې د لارې و خلاصېدو ته منتظر دي. او د پولې هغه طرف ته د چمن په شارګوټ بیا د سبزیو په شمول تازه میوو باندې بار په لسهاو لارې د پولې هغه طرف ته بند پاتې دي. د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته میشت قبایل وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترنګلی روابط تر ټولو لومړی زیان دوی ته رسی. د سپین بولدک په شارګوټي کې تر 50% زیات کاروبار د چمن اوسیدونکو مخ ته وړي چې له تیرو 12 ورځو راهیسې هغوی د کرښې پاکستاني لوري ته بند پاتې دي او کاروبار یې د کرښې افغاني لوري ته په ټپه ولاړ دی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، سپین بولدک، کندهار.
کاستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخکمنۍ خبری خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې د سهار 9 بجې او 8:30 دقیقې شولې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د طالبانو رهبران په عیشونوش کې ژوند کوي او په بهرنۍ هیوادونو کې بانکي حسابونه لري. ښاغلی غنی د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې د لمانځلې په مراسمو کې د وسلوالو مخالفینو ته ګواښ وکړ چې د افغانستان په هیڅ ګوټ کې به آرام پاتې نشي او د دې هیواد د امنیتي ځواکونه به یې له پښو وغورځوي. ښاغلی غنی همدارنګه د قندز لپاره د طالبانو د والي مولوي عبدالسلام د وژل کېدو خبر هم ورکړ. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون د خبریال ګلرحیم څاروان په راپور کې اوري.
د کب میاشتین همه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملي ورځ دا ورځ په کابل کې په ځانګړو مراسمو ولمانځل سول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا مهال د داعش او القاعدې تر څنګ د 40 نورو تروریستي ډلو سره په جګړه بوخت دي. ښاغلی غنی سولې ته د طالبانو راتګ یو شلار وبلله.
رهبران طالبان در عیش و نوش به سر
د طالبانو رهبران په عیش او نوش کې ژوند کوي. هر یو یې څو ودونه کوي، اولادونه یې په ناز او نعمتونو کې اوسیږي او بانکي حسابونه یې په بهر کې زیاتیږي. اما یوه ډله بې خبره او تیروتي بیا د دین له سپېڅلي نامه څخه په سوء استفاده د ناامنیو او وحشیانه جګړې لپاره کار کوي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو تیره ورځ د یو مهمې امنیتي بېلګې په ډول په کندوز کې ملا سلام او ډله یې له منځه یووړه.
د افغانستان ولسمشر په دوو بیلو غونډو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه. ښاغلی غنی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانیو ته د قدردانۍ ترڅنګ وویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره یوه ملي اجماع شتون لري، او هغه خلک چې فکر کوي افغانستان د جنگ په میدان بدل کړي د ارمان به ګورته یوسي.
دوه کاله مخکې اکثریت د قاطع د مبصرینو به په دې فکر کې نه وو چې نن به موږ تاسې دلته درېدلي اوسو. تاسې وایي چې ثابت هم کړه چې پیشګویانې غلطې دي، ځکه د افغانستان ولس په عام توګه او د افغانستان مسلح امنیتی و دفاعی قوا په خاص توګه دی وطن باندې مین دي، او هر جای باندې هر لویست نه به دفاع کوي.
د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په یاد غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه باید غیر سیاسي وي. ښاغلی عبدالله وویل چې د تیرو کلونو په پرتله د افغانستان لپاره ګواښونه بدل سوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو مسؤلیت لا ډېر سوی دی.
سوال ایجاد میشه که وقتی
کله کله داسې پوښتنه پیدا کیږي چې دومره پاملرنه شته خو بیا هم د لسو کلو په خوا په پرتله وضعیت نه دی ښه شوی. دا مسله روښانه ده، له یوې خوا ګواښ تغییر کړی او ډولونه یې بدلون کړی. نن سبا شل تروریستي ډلې د افغانستان د خلکو او د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې جنګیږي، او له بلې خوا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو او تجهیزاتو شمیر په ځلونو کم شوی دی.
خو په هغه جګړه کې چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بیلابیلو وسلوالو ډلو سره پکښې لاس او ګرېوان دي، افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله هم راوړي. سیګار وایي چې 2016 کال د افغان ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و، خو افغان دولت د سیګار لخوا د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه وړاندې سوي شمېرې ردوي. د افغانستان د ځواکونو شمېر دا مهال نږدې 350,000 ته رسیږي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د حکومت پریکړه دا ده چې په اسلام آباد کې د چهارشنبې په ورځ د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ د ټولنې یا ایکو په سرمشري غونډه کې به په پاکستان کې د افغانستان سفیر د حکومت په استازیتوب برخه واخلي. د بهرنی چارو د وزارت د ویان مرستیال دا ونه ویل چې دا پریکړه بدلیدای شي او کنه. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری پر راپور کوي.
افغان حکومت وایي چې د پاکستان په قربتوب د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او ټولنې ایکو په سر مشري ځای کې به په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او ټولنې ایکو مقدماتي غونډه تېره ورځ په اسلام آباد کې پیل شوې ده. ټاکل شوی چې د دغه ټولنې د غړو هیوادو او حکومتونو مشران د چهارشنبې په ورځ په 14 سر مشري ځای کې ګډون وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د افغان حکومت تر اوسه پریکړه لا دا ده چې په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دغه غونډه کې د افغانستان استازیتوب وکړي.
ولی حکومت وزارت ملی تاکنون فیصله شانانی است که
خغلی ازادویل د ملي اولي حکومت د رهبرۍ پریکړه لا تر اوسه داده چې د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې افغان سفیر په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغه هلته له افغانستان څخه استازیتوب کوي، او طبیعي ده چې هغه به په دې غونډه کې د سیمه ایزو اقتصادي او د سوداګریزو پروګرامونو په اړه د افغانستان نظر مطرح کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دا ونه ویل چې په دې پریکړه کې بدلون راتلی شي او کنه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري هم نن مازیګر ناوخته خبرګرانو ته وویل چې د کوپ په سرمشي ځای کې به په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوان د دغه هیواد په استازیتوب ګډون وکړي. د سیمه ایزو اقتصادي همکاري ټولنه دغه ټولنې د غړو هیوادو ترمنځ د سیمه ایزو اقتصادي همکاري په مخه په 1950 کال کې جوړه شوې ده. افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایکو په سرمشي ځای کې په ټیټه کچه د استازیتوب پریکړه په داسې حال کې کړې چې د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د تروریستي بریدونو وروسته چې د پاکستان حکومت د ادعا له مخې د افغانستان په خاوره کې پلان ترتیب شوی و، د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځل بیا سرنګلې شوې دي. د دغو بریدونو وروسته پاکستان افغان حکومت سره په تورخم او چمن سپین بولدک خپل دروازې وتړلي، او هم خپل هیواد سره په ګوان کې د ننګرهار او کونړ د ولایتونو په یو شمېر سرحدي ولسوالیو توغندي بریدونه ترسره کړل. چې افغان حکومت د دغو بریدونو په تړاو نن هم په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې افغان حکومت د دغه هیواد د ختیځو ولایتونو په یو شمېر سرحدي سیمو باندې د پاکستان د راکټي بریدونو او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني هلیکوپټرې د ګزمې په اړه د پاکستان سفیر ته معلومات ورکړي، او هغه څخه یې غوښتي چې په دې اړه پاکستاني چارواکو ته د افغان حکومت کلک اعتراض ورسوي. سي دغه راز د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د زورولو او تورخم او سپین بولدک چمن د دروازو تړلو په اړه هم په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د بیان لمخې د پاکستان سفیر ژمنه کړې چې په دغه برخو کې به د افغانستان اعتراض او اندېښنې له پاکستاني مقاماتو سره شریکې کړي. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د ایکو په سر مشیزه کې په ټیټه کچه د افغان پلاوي ګډون اسلام آباد ته په یو ډول د افغان حکومت د ناخوښۍ غبرګون په معنا ګڼي. د پوهنتون د سیاسي علومو استاد فاروق بشر وایي چې افغان حکومت په دې توګه پاکستان ته خپله ناخوښي څرګندول غواړي.
رالو په دې چې رئیس جمهور ولې په خپله نه ځي، شاید امکان دا وي چې دروازې چې په موږ باندې پاکستان تړلي دي او پاکستان نه غواړي چې تجارتي اموال افغانستان ته راشي او دا افغانستان ته خساره وارد کړي، نو له دې کبله هم کوه غواړي چې پاکستان ته وښيي چې زه ناراض یم او زه نشم راتلی په دې کانفرنس کې کوکې زه اشتراک کوم.
د دې د مخه د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر اوس خبر اعلان ته ویلي چې د ایکو په غونډه کې به د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دغه هیواد په استازیتوب ګډون وکړي. د ایکو ټولنې په لاس غړو کې ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، آذربایجان او افغانستان شامل دي. افغانستان په 1992 کال کې د ایکو د ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی دی.
او د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یو تل بیا. کابل په افغانستان د پاکستان د توغندیو د بریدونو افغان خاورې ته د یو پاکستاني سرخی الوتکې د ننوتلو او تورخم او چمن د دروازو په تړلو کلک اعتراض کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستاني ځواکونو کونړ ولایت په بېلابېلو سیمو توغندي توغولي دي او څلور ماشومان یې وژلي او یو شمېر کورونو ته زیان هم رسولی دی. پیلامه کې وشي چې پاکستان یو سرخی الوتکه د ډیورنډ له کرښې هم اوښتې ده او د افغانستان په ختیځ کې د خاص کونړ او سالې په ځینو سیمو ګزمې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له همدې کبله پاکستان سفیر سید ابرار حسین احضار کړی او ورته ویلي دي چې په دې اړه د کابل شدید اعتراض اسلام آباد ته ورسوي. پاکستان نهم ورځ وړاندې له افغانستان سره خپل پوله بنده کړې او د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د چارواکو په وینا د کار افغان او پاکستاني سوداګرو ته شاوخوا 1.5 میلیون ډالر تاوان رسولی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د نوم په ورزیاتولو کار پیل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویان تواب غورزنګ ویلي دي چې هیبت الله په ګډون د طالبانو ځینې نور مشران هم دي چې د افغانستان دولت هڅه کوي د بندیزونو په لیست کې نمونه شامل شي. غورزنګ ویلي دي چې د هیبت الله غورزاده په ګډون د طالبانو د ځینو مشرانو نمونه ځکه د ملګرو ملتونو په بندیزونو لیست کې شاملېږي چې د پوینا د کسان د افغانستان ملي ګټو او نړیوال امنیت ته تاوان رسوي. روسیا او تاجکستان په دې باندې کار کوي چې د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله شریکه ګزمه وکړي او د پولې د امنیت ساتلو هدف یو بل سره همکاري وکړي. او بل خبر کې راغلی دی چې چین د کابل حکومت سره د توریزم ضد عملیاتو کې د همکارۍ لپاره ژمنه تایید کړې ده. افغان حکومت وایي چې د پاکستان په قربتوب د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ سازمان ایکو په غونډه کې به په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ سازمان ایکو مقدماتي غونډه 13 ورځ په اسلام آباد کې ویل شوې ده او ټاکل شوې ده دغه سازمان د غړو هیوادونو او حکومتونو مشران د چهارشنبه په ورځ د ایکو په 13مه سرمشریزه کې ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو رهبران په عیش او نوش کې ژوند کوي او په بهرنیو هیوادونو کې بانکي حسابونه لري. ښاغلی غنی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځ د منځل په مناسبت کې وسلوال طالبان ته ګواښ وکړ چې د افغانستان په هیڅ ګوټ کې به په آرام پاتې نه شي او د دې هیواد امنیتي ځواکونه به له پیښو د دې هیواد امنیتي ځواکونه به له پښو وغورځوي. ښاغلی غنی همدارنګه د کندوز لپاره طالبان د والي مولوی عبدالسلام د وژل کېدو خبر ورکړی. بل خوا طالبانو رسنیو ته په یو استولي پیغام کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې د کندوز ولایت لپاره دغه ډلې د نومول شوي والي مولوی عبدالسلام اخون وژل کېدل تایید کړی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دي چې مولوی عبدالسلام اخون 13 ورځ د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې ووجل شو. له دایس څخه د موصل د آزادولو د عملیاتو په ترڅ کې عراقي ځواکونه توانېدلې دي چې په لویدیځ موصل کې د دوو نورو خاورو په نیولو سره خپل پرمختګ ته ادامه ورکړي او د متحده ایالاتو جمهور رئیس غواړي د هیواد په بودیجه کې د یو لړ بدلونونو پر وستلو سره د امریکا دفاعي بودیجه زیاته او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت او چاپیریال ساتنې په څیر ادارو لګښتونه راکم کړي.
رندون کو مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د امریکا غاک آشنا رادیو د لمرنۍ نیم ساعته مخکمنۍ خبری خپرونې مطلب هم دلته پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او همدارنګه د ځوانې هیلې د خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خو د خپلو رادیوګانو تاسو تر څنګ اوسئ. یو څو شېبو کې دری خپرونې شروع کیږي.